دوستانو یو ار بیا از ماج ملنده او میر احمد صافی سلامونه ومنه په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې عموما د ازادي راډیوي مجله خبريږي خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیل اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر درېو دولتي موسسو او د سپاهي پاسداران انقلاب په اړه شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو بریدونه پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوملیکنې د بهیر له پایلې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 اویا ملکي وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو له خبره راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. یماموتو په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون په ارګ کې د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. د خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پاڼه کې د دې خبرو جزئیات نور جزئیات نه دي خبره شوي. امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپاهي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې هېواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپاهي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانې د وزیر له قوله ویل شوي چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپلو فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمني صدراعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې خو په عین حال کې د جرمني د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته وویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمني د حکومت د ویان سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په سوریه کې د ایران د پوځ ګڼ شمېر مرکزونه په توغندو یو ویشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته لاغ ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون ویشتي شل توغندې ولګېدل. اسرائیلي چارواکو وویل دا توغندې د ایران سپاهي پاسداران ځواک په امر توغول شوي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړ وویل چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ځواب.
ایران خطه کاو دوم اتګوبه شلنو ایته بهتم
نتنیاهو ایران لخپل هدف واوخت. زموږ اقدام ځوابي و. زموږ پوځ به په سوریه کې د ایران پر هدفو پراخ حملې وکړي. د ایران اقدامات ناکام شول. د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندی هم ونه لګید. زموږ پالیسي روښانه ده. هغه دا چې ایران ته به اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اسرائیلو د پوځ ویان پرون خبریالانو ته وویل د اسرائیل پوځ هغه ځایونه په نښه کړي چې د ایران د استخباراتو، لوژستیک او موټرو کار ترې اخیست. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د رواني جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شي برامنځته کړي. ښاغلي ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بنده خوشې کړل. دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال، دوهم کیم سونګ دوک او درېیم هاک سانګ نومېږي پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول. ترامپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه. وی ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپوزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د سیاسي اړیکو تر اغېز لاندې په بېساري ډول راکمه شوې ده. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د دوامدارو اقتصادي اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا موافقه د پنج شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او سوداګرو د پلاوی او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار نثار خان جنجو اترمنز په کتنه کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیالي کامل صدیقي په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پر ستونزو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواړو خواوو د ستونزو چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې
دوړو خو د سوداګرۍ او اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره موافقه وکړه چې هغه ستونزې لمنځه یوسي چې افغان او پاکستاني سوداګر ورسره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی وایي د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه او وچو میوو د صادراتو په برخه کې زیات خنډونه پیښیږي. د سه شنبه په ورځ افغان پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ لمرستیال وزیر محمد یونس داګه سره وکتل او پر دې سلا وکړه چې د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د میکانیزم اړتیا ده. د افغانستان او پاکستان راکړه ورکړه په وروستیو دوو کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغېز لاندې خورا کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ له 3 میلیارد ډالرو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. خو د دې په مقابل کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوې دي. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. پاکستان اوس ویل افغانستان سره د سوداګري راکړو ورکړو د زیاتېدو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم رسیال خانجان علي کوزی وایي د سوداګرۍ د اندازې کمیدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته زیات زیان اړولی دی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د 2 میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی، او د دوی خپل سرمایه گذاري او سرمایه دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلی دی. همدا علت دی چې دوی علاقه لري چې بیرته تجارت ښه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤول میر سعید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قستی ډول نه ده کم شوه، بلکې افغانستان اوس بیلابیل لارې پیدا کړي او دا په اوتومات ډول د دې سبب شوه چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري کم شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنز لویا لارا د قرمکل ولسوالۍ نه د شیرین تګاب تر ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ دي تړلې ده. همدارنګه په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې وسلوالو طالبانو په درې ځایونو کې د دغې لارې په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو ته یو شمېر مسافرو چې د فاریاب نه جوزجان ته تللي د ازادۍ راډیو خبریال ته یې ویلي دي چې طالبان په بېلابېل ډول له مسافرو نه پوښتنې کوي او تلاشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له پرون ماښام راهیسې په فاریاب کې مخابراتي شبکې هم قطع شوې دي او کار نه کوي. یو شمېر د سیمه ییز پاڅون یا ولسي پاڅون غړو ویلي چې د مهال د دولت آباد ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ ده ته نږدې جنگ روان دی او افغان امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ نه عقب نشینی کړې ده او د قرمکل ولسوالۍ کې راټول شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه د سیمه ییزو چارواکو د نظر په اخیستو نه یو توانېدلي. اوس هم په اروزګان کې د یوې مشاعرې په اړه خبر. اروزګان په لومړي ځل د ښځو لخوا د اروزګان غږ په نوم د کلنۍ مشاعرې کوربه و. دغه مشاعره چې سلګونه مېرمنو پکې ګډون کړی و د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون جوړه شوه. په مشاعره کې لومړی د اروزګان د ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له مېرمنو یې غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته د خپلو حقونو غوښتنه دی په خپله وکړي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راستولې رپورټ واورو.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د اروزګان غږ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت مقام سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته او د خپلو حقوقو غوښتنه په خپله وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي او ورکول کېږي نه. که چېرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي، دا فکر مو به مسام نه وي. باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چېرې ستاسو تاسو روشن فکر ووسئ، تاسو منور ووسئ، تاسو فعال ووسئ، انشاءالله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو، وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اروزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې ورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کړه په شهر اولی. ښایسته هوا، ښایسته وطن، خو ښایسته ژوند نسته. چوکۍ شوکۍ او مینه مو په زړو کې د وطن نسته.
دلنادونو می پکا جړی دی، افغانستان راستا پکا جړی دی. تا بچی دی داوا دلار دنیا وای مستر مو پچی دی وجه کی
دزموږ آزاد بدر پسی سی نو نو په ګران وطن کی مکوی جنگونه.
لما ډیر لری دی ودان دی خلق، ز توري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلق. زوم یو زخم زک مالګي دوړولې هرچا، زیم یو ګل زک ملګری دی خزان دی خلق. او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په ژبه د مینې داستان داسې بیان کړي. په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې څه موده وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه لپاره د اروزګان غږ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره شوه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزگان.
دوستانو ل فرات څخه مو په تازه تر لاسه کړو ریپورتونو کې اوریدلی دي چې دغلته د څون خطو په ترڅ کې چې د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ شوي دي مرګ ژوبل هم رامنځته شوي. له فرانه د ازادي راډیو خبریال را سره په تماس کې دی احمد شاه فطرت. ستړی مشي، له تا نه تفصیل اورو.
سلامونه وړاندې کوم. تېره شپه په فراه ولایت کې اور بیا ګڼ بریدونه ترسره شوي دي. یو برید د فراه ولایت بلبلک ولسوالۍ د فاروق په سیمه کې د نظامه پر یو قرارګاه ترسره شوی دی چې په دې برید کې ولکېزې تلفات هم ډېر اوښتي دي. خو تنه تارخم چې موږ ته رسېدلي د اوو پولیس په شاوخوا کې وژل شوي، همداشان ځینې شګو او ټانګونه هم ورس شوي دي. په یو بلې برید کې د بلبلک ولسوالۍ د شیوان په سیمه کې کومندو پر کنټاکټ دوی دا کوي. د شل په شاوخوا کې دولت له سوال مخالفان او سوال طالبان وجل شوي دي هلته، او هغه برید په شاته وسوی. په ورته وخت کې بل برید د فراه ولایت د لاشجوی ولسوالۍ کې د ایران سره فرمانس پرته د هغه پر امنیت قمندانۍ ترسره شوی دی چې هلته هم ویل کېږي دواړه لور ته ډېر تلفات اوښتي دي. خو تر اوسه د لسو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې، همداشان دوه تنه امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبر تایید شوی دی. ما څه شي مخې ته چارواکو سره خبرې کړې. په یو بل برید کې په ورته وخت کې د فراه د مرکز دراج په کلي کې هم په یو امنیتي پوستې برید شوی چې دغه پوسته هم ولکې سقوط یې کړی. خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. په دې پوستې کې هم د څلورو پنځو تنو د مرګ ژوبلې خبر تر اوسه پورې تایید شوی، خو ویل کېږي چې شاید سیاست هم تغییر وکړي. امنیتي چارواکو څه شوي مخکې ما د فراه د لیوا د ویان سره خبرې وکړې. نو دا خارجي سره هغه وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي او دوی نور جزئیات وروسته رسنیو ته ورکوي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. احمد شاه فطرت چې په فراه کې د څو ځایان خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکوو. په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو. خو اوس د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام ته راځو. د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو طاهر ځلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاند زمکه په اسمان د یو خواچین دی، بلکې مسکو د بلکې هندستان د مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان د اوستاس ته خغلی سالار
په زرپانه کې بل لنډ کیسه قربانی ووري.
میرمن می له خوا غکړ سړیا، زما چپلې هم نور د ګندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکول احوال خبر شي.
سلیمان ماکول د قومه یو پولی کول راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لخکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چل مسی د تای میریستا زموږ ستره ملکه کول زرینه.
په پیل کې مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیار سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیار سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صدرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړېږي. د سلامات شینواری د دریو کتابونو مخکته نوښه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامات شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خراب شي اغزان پالان او دری ژبه تجبړل شوی کیسه مخکته نوښه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزن فروای چې سلامات شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالي ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلامات شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه لوستونکو ته حقیقت بیان کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامات شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامات شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامات شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جوبوش بدل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکا کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خواندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتني په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکو طاهر زلاند را ځواب وي.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثر شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پوری ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د ده حالت سره کم وي، د ده کرکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې، کله چې دی ځان یو عادي انسان ګڼي، سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي. او کله چې دی متوجه شي چې دی سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دی کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدلته دی ځانګړی وي په ژوند کې، حتمن د پښیر کې ځانګړی کی. او کدل ته د ځانګړی نوی د شخصي جوان چې ده د هغه کړه وړه هغه تقليدي لنور خلکو اخیستل شي، د نور خلکو په ستګي د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقليد انتقال شي شعر ته هم. نو لدې قبل زنی ځوان شاعران د صحت څخه چې غنی دی نوې شپنځي دی او منفرد شپنځي، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ورن مقلدی، داس مقلد چې دی په دې پویږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان يم. دغه کریکټر چې زیدلته ښکارا کوم، د ایډیال تصویر چې زیدلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي. چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغه باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شهدا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ رخت زیور دی، ورل ربو یا د دواړه چیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نوښت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځوابرم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شو. نو له دې قبل هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نوې وو، هر څه نوې دي. که زمونږ دید جوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نشول؟
علت دا ده په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیز اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام کم قواعد کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ لمنځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه لمنځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سټولنو کې ډیر کم داسي چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرو کې شاعرانو کې شعر واچو بیا معلومیږي چې د پلان کې شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ده. علت یې دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه لمنځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
همدلته زه غواړم بیا یو پښتنو کوم وغدا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسېږو چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یو ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولای شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، دلته خپل انفرادیت را څرګند کو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه قتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلق هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یاد ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون را څرګندوي. خو په داسې ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، البته د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وی تاسې په دې پوه شئ هغه نوی څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوی نوی شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې کوم چیرې داسې ونه کړو، زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی، دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده، مشکل بلدي. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلاتو، په خپل وخت کې د کاظم خان شهدا په وړاندې ډېر مشکلات، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندېږي، له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سره ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت یې دا دی، هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لاره، د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې به سره به مخ کیږي، سختۍ به ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مین لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مین لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د خپل نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یو لري پرتی او رسپاتې سیمې کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلي. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم سده
زمانم سالار افغان حقیقت را یو آزاد افغانستان ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی ټوکی مینناک سړی معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب. زه خپل ځکه یو عادي فنکار یم، د فلمونو او ځکه نو فلمونو کې مې هم کار کړی دی او خپل مې د نطاق سره ډېر سخت شوق او روح ځکه زه په دې نطاق کې داسې نطاق جوړ شم چې حقیقت دنیا ته راوړم او د دروغو میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دی.
کله دې خبرونه ویلې دي او څه ډول خبرونه وایې ته؟
داسې یو تعداد ډېر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زه دونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال صرف زما د خبرونو د اکټنګ سي دا کم زه فلمي اکټنګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحدي دا غنم نو ان زه خپل دا اکټنګ کوم او هغه دا اکټنګونه زما ډېر سخت وخت دی چې کله قاضیانو سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه متری ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه ادا کوم.
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سم نوم می دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی. هلو شو قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه، تا دولت اصل کا اسما په کاروبار کې ګوتې موها خلیشه ته دولت سری بچیا ته دولت ته پار ز خپل وینه خرڅول شم خپل بچی قربانه ول شم خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولې. ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړه مجرم ته د قهر په نظر ګورم به دا لا فوکم همیشه می استفاره ته تور تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست، خو ډیر زبردست اکټو ک والله خوند دی وک ډیر ښه. تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای.
او وایم سمونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر در نستر اور جکن ز ټول هوادوال سونه خلک چې زما دا خبرې ګور دا ازادي رادیو سره خبرې اور جکن ز د خپل ټول منوال ته هم د زله کومې ټک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوال ته جکن د زله کومې سلامونه هم خدای دی وی خبرې هله تکوم نو زما دا وینه دا خاص ته چې لکه ما هر ځګه کې تاسو ملایو غي ستاسو تخفو خاور ستاسو خادم ستاسو غلام او د دې خاورې بچی مو ځکه نن سره دا خبر زده ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ سنس او ټکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذات وخځئ د سیکالوجي استادان جوړ شئ تاسو ځکه نن د ټوپک په ځمونه قلم استعمال کړئ. او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دار شي په افغانستان کې به سواد خلک څنګه نه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم پرانا کې لکه دنیا والو خلکو ته چې موږ څنګه وخوځل چې زه په لس کلنې عمر کې ما خپل درېم پورې مکتب ویلې خو الحمدلله زه اوس پښتو ژبه پوهیږم. یس آی ایم کین سپیک انګلیش، مای نیم از سالار افغان، مای فادر نیم از سوایب گل، آی ایم جاب سپیس سکیورټی ای بی پی پولیس افیسر گورنمنت افغانستان. یو رات تھینک یو سر سیڈون فیس اگین، واٹ پرابلم؟ نو پرابلم سر. اردو بھی سمجھتا ہے، اگر جو کچھ بولتا ہے میں بولوں گا. بول کیا بات ہے، کدھر کرنے والا ہے، کیا کام کر رہا ہوں؟ نہ بیٹھ جائے چائے پیو روٹی کا بتاؤں فارسی فام دوں وطن دار مندانہ بس جانے جو راستے خوب بس بچہ جو راستے کھانا اس کو جاس کھانا ہے من گراس تے بیشی نان میں خورم چائے میں خورم گپ گپ بزن دیروان سلور جب من سے کنن پختو سرا سے کنن خبر قبل اسم
نو کسې خو دې ماشاءالله درته ډېرې زیاتې زده دي غزل او روپۍ دا شان نیم زده دي.
اوس یو بار سم زده دي خدا اوس مې دا سینه لکه کمزور ده هډ کلندر جاله مې لکه خراب ده نو خفقه کې باندې تاسو ورو خیر ده داسې بته وایم
یو څه خو وایم نه والو ته
په قدم قدم کې ځلم ک خور دې لکه چې زمې د دنیا د خلکو تور دې ټنګ 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 یا قربان ورورته ورورته لاس ونی یار ته یار پاتې شوی پہچان دیتوار پنا شوی آغا خلق تا اخلاسا او چن ستونه ور کمی بس کمی لاز نرنگ 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 نرنگ
او دا خود دیر زبردست و اوز خبرونا همو ای مینوالو تا دا مایکو آلا خبرونا وای
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دلان زمکت پاس اسمان دا دیو خواچین دی بلکو مسکاو دی بلکو اندوستان دیو مسکر پا جنجال کرا گیر افغانستان و پاکستان دی اوز تاست خغلی سالار ویان حقیقت را ریواز دا افغانستان پا نالای که دا وقت نوی او تاسترین خبرونا وری دیسی دا ننگرهار ولایت محترم والی خاغلی واحد الله کلمجیوی چه دا تیر کال پرتلا پا سگانی کال که دا ننگرهار پا ولد که تیر دا تنفوس دونا سوا چوی چه زمون پا بجت سخت کمائی را وستی دا منگا تا پکار داری چه دا ننگرهار پا ولد که ترافیکی حدیثی خود کشتماکی تو رستی اکمالات او نور دی ستگردی اقدامون تلا هم خپل کوتلی گامون اوچد کو چه دا ننگرهار ولد سخواهان پا تیخت بریلی چی هم خپل شخصی اقتصادون برابر کو بیا و پتر دا امریکی دا تیخت لار غوره کو دا ننگرهار امنیه قماندانه و امنیتی زواکون هم و سر پا دی کجمانه کل چه الحمدلله منگ با پراتمین که کال که دا ننگرهار پا ولد که دا امنیت پا زیمان بی امنیتی را ماست کو ولی چه زمانگا اقتصاد سخت ضربه خورده دا خیر دا که دا ملک وام تبا برباد چی دا کنون ولایت پاس دا باد خار که دا شایدان و چوتر سنگا دا گجر و دا خرو یا پریس کامپران شلیس را وطو دا مزاری پا دوران کوی چه من دا رزاق و دفتر خاگل گجروال سیب نمنو دا معجرون و رئیسی تا کلی وقت منگا چیر پا پاکستان که زن مرگ بریدون و راکتی بریدون تا دوام و نکو دا پاکستان حکومت دیتا و نحسو چه دا افغان معجرین دا افغانستان پلور راستانه کی همونگا بیاری پیارتی موصول خواست خپورا کمکونه ولی خپا شخصی اقتصادنا برابر کو خیر دا که دا ملک وام تبا برباد چی سالار افغان حقیقت را دیو ازاد افغانستان کنون
یار سالار دا خودی دیر جالبی کسی اوتو که خواد خاغل سالار مخکې دی یو ډایلاګ راته وکړه د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولیو د وکیلانو او د گواهانو بیان دې شروع شي قاضی صاحب دا هغه کم اصل او بغیرت خلق دی چې همیشه میستفاره د ډیرو شرابو او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگین سزا ورکړي همای ابجکشن یو نړر سما خوږ دوست وکیل په دوی خامخه الزام لګول غواړي کسر میدار خلق دا چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولی شي لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزت برې کړي اور دغه وکیل صاحب ټول عمر دې د حرامو ګټه کورته ولډه خو نن د الله پاک دا قرآن پاک په لاس کې واخله او اختیار احتیا ویل شروع کړه چې زه دې معاف کړم او که پاسې تختې ته ورسوم معافي غواړم قاضي صاحب زه قانون ته دوکه ورکولی شم خو الله پاک ته دوکه نشم ورکولی قانون دې د پاسې تختې ته ورسئ ار 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 عدالت دې نتیجې ته ورسېدو چې مجرم سلم خان ول داکم خان د وکیلانو د گواهان د بیان نه پس دا قتل په حقیقت کړی ځکه خو تاذرات افغانستان عدالت دې ته با عزته حکم د پاسې کوي قاضي صاحب
یو داسې ښایسته شعر ووایه چې خلک یو څه زده کړي ورنه
چې ستا د بدو نه بېغوره کینی داسې بېننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصروفه اوسي نور مې زلمې د تا وزګار نه منم په خپلولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم چې د الله دپاره دوست مې نه وي سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شې ای زما د ملت غداره نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم
ډېره مننه سالار افغان
کیسه مو تیر طبیعي او دراتمنکي پاړه د محتاطي فکر درکوي د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپاڼه قرباني نن د عرفات ورځ وه عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمې د قربانۍ په نیت راوړل زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و دا منم چې دلته عرفه وا بازار او کوڅو کې غنو غنا خوزما د زړه په دنیا گئی کې بیا هغه معمول او رسوا مازیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ را سره وي خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي لوروغ بړ وروسته زوی می را منډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي وو چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم میرمن مې له ها خوا غږ کړ سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته له لمانځه ځان تیاروه بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود په 300 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او کا د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپۍ کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍواله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه هغه مو له لږ جنجاله په 100 روپۍ واخیستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه ویل یې زه یې نه اخلم خیر دی چیرې به نه ځو رښتیا زړه مې راډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم ما ویل نه داسې نه کېږي ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې دو جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې یو جوړې زیاتې ښې وې هغه مې راواخیستې او د هټۍوال سره مو په 300 کوتاهي وکړه د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍوال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته بله ورځ به یې درکړم له دې مې تل سودا راوړله په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي د ترکارۍ والا په لورې روان شو له هغې نه مې لږ اندازه نانا دنیا او مولی سرخاک واخیستې هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه په زړه ډېره مهربانه وه تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې توت روغبړ کاوه هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ را سره نشته بیا به یې درکړم هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څه وړې هم یوسه ما ویل مننه نور نو د کور په لورې را روان شو له بازاره تر کوره راز راز فکرونو سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلې را کوز شوم اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې لنډه چې اختر وو خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده د سبا مو نه لرله خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشوني شول سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې باران پیل شو غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې راخړوب کړ د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم ترخه چای مو وڅښل د عیدګاه په لورې روان وم تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوې جامې یې اغوستې وې روان ول ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي ځکه ډېر خوشحاله وم د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم ځکه ما خو څوک نه پېژندل په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست ویل یې بابا ما ته به اختر راکوي زه او زوی مې د باندې ولاړو دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه زموږ په چم او مالت کې په لسګونو مسلمانانو سیدل د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړي و چې شمیر به یې لڅلورو نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړي و چې اصلا په کال کې پراته لزینو جمعو نورې د مسجد مخ نه ولیدلی. دوی کې ډېرې داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري؟ آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده وو او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار په ارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کی. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپل وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقب مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندي کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کړي دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کک او زرینا د هری منظومی نوم دی چې لیکوال او څیړونکی څیړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یو تیر تاریخي پیښه هنری منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزه او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمند پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا لوړو غرونو را خوځیږي، غاړه غاړه د هامون تر البندونو په چپو وای کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو، یا هیرمنده یا چپان د مست سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایه، سما د تللیو زمانو رک پر تمونه، ستا بهیر کې را روان په غورزنګونو، ستا چپو کې دینی کنو حسرتونه، یا هیرمنده یا سرکش مست سینده، لا به چمر آزمویی تا ارادیمو، ستا پا چیر زمون پراخا حوصلی دی، چمو چمر دوبوی لا ندوبیگو، چمو چمر کڑوی همر پخیگو، ستا پا چیر مغرزنگون مست سپاند، ستا پر چند و مجندی دی لا رپاند، مگ هما غیو چیوو او لا با پایو، تا با چخو لا با مستیگو، تا با ستایو، زد اورم چه چپو کرا توایه، حماسی زما دینی کنو دسا کانو، زدی وینم چلا مستی هم چپاندا، خاطرو که دی پیڑیو زی بحاندا، در تخواگیم راتا وایا راتا وایا، دینی کنو پرتمونا راتا خایا راتا خایا. لومړی سرود د هیرمند د چپو خوک وګم لګیږي، د ګز چنی له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي، سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمند کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو ترشا دوڑی پورته کیگی، سپاره راغلل د هیرمند سلام وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره را تاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چې پکې لامبی هاپی ښکلی، د آسمان زرفرو هرې پکې ستایی، د ساکی ټبر د سوغو عظمتونه، د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته، له مزدک ګرد را تاو شئ نیزوالو، خادمان د دې سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلویښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، ګهیڅ وخته چې لا لمر نوي ختلی، چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي، د ساکان د دربار سپاهیان به راشي، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي،
د سپیڅلي هیرمن څو پستی چپی با د هغې د قدمونو درشل ښکل کړي. سبا لویه ورځ ده ټول زرنګ په تمه، د هیرمن برکتونه دي مدام وي د زرینې ملکې د تاج زلاته د لمر ستوریو او سپوږمۍ دې پرې سلام.